افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستان، زما اجملن او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د بشري حقوقو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت اندېښنې وړ بللې دي. همدارنګه مولدې هم خبره وو چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لشته اداري فساد څخه پرده پورته کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافعي وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صافی ناورو.
تمدا چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو په پارک پلیس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې، او په غور کې د بختر بانک د څانګې مسؤول د پولیسو د پیسو د غلا په تور ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی وایي چې دا دوه تنه نیول شوي کسان د حقانی شبکې غړي دي او له میدان وردګ او کابل ښار څخه نیول شوي دي.
دو کسان په دې اړه مونږ ول چې اول غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکیل. دوی ټول خپل آمدګي د حقانی تاجر ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې. دوی رهبري لاندې جوړه کړې.
نږدې درې اونۍ مخکې یو شمېر وسله والو کسانو د کابل په پارک پلس میلمستون باندې حمله وکړه، او د بهرنیو اتباعو په ګډون 14 تنه یې وژل. د بلخ په مرکز پلخمري کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبس ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړې لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبس د دفتر مسؤول آرش رستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره دا ډول هوکړې لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دلیل پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف د تفاهم لیک سره مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي، او ورته ویلي چې د رستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 سم کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. او په غور کې د بختر بانک د څانګې او مسؤول د پولیس د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د غور د استیناف سرنولي رئیس ګل احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د دې بانک رئیس زبیح الله وغوښتل چې 1,000 امریکایي ډالر او 25 میلیون افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. بلینکن په پاریس کې د ایتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته 3 کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه یې 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ایتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ایتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازم مرسته نه کوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. امریکایي چارواکي وایي پاکستاني تبه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه خپلو وکیلانو ته یې ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سی ای ای وایي خان په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترجیح شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستن ښار په روز لینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی 26 کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیسو د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی یې د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلي رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړ و چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دینی عالم او مشر دی هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسله والو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي 2 زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر د هاوان په ګولۍ ولګېد. موسکال وایي دا پیښه د جنگ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوي. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او یو بل ټپي ده. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړو کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې په اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایي شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایي رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی. په دې کسانو کې د فیفا پخوانی مرستیال رئیس جاک وارنر چې د ترینادات تبه ده او د اجرایي کمیټې پخوانی رئیس نیکولاس لیوز چې د پراګوای ده هم شامل دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ بلاتر پرون د اداري فساد د ادعاو له امله استعفا وکړه. د سویس پولیسو د مې په 20مه د فیفا وتنه چارواکي د امریکا په غوښتنې د اداري فساد په تور نیولي وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 2 سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 44. په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 16 چټه 21. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 25. په هرات کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 40 چټه 14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 22. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 10 او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 15 اټکل شوی ده.
دوستانو نجیبا زمان واچی د هوا د حالاتو اټکل درواور و تر اوسه پوری په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې د موضوعات او رپورټونه لرو. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په 2 جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لشته اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې یو غړي نن وویل
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي.
پا په دې اړه ریپورت لرو. همدارنګه مو د بلخ د والي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصلح کولو ملاتړ کوي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړای شي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ژمنه کړې چې د کورنیو بې ځایه شوو او په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لارې به مومي. د بشري حقونو فعالې ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت د اندېښنې وړ بولي. دا او د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه اوري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا د سه شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړې. همدارنګه په پاریس کې پرون هڅه کېده چې په یو کانفرنس کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدي چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړې ده. دا بشری حقوقو ځانګړی پروګرام او مخکخه خزه هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوو جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړي. د دې کمیټې غړو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ول په دې رپورټونو کې په یادو وزارتونو کې د کسانو د استخدامولو پروسه څېړلې. دوی وایي په دواړو وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. ویلي دي چې وازی د کار ټولنیز او شهیدانو او معلولینو د چار وزارت کې هر کال 530 میلیون ډالر پورې هایفومیل شوی. مرزی احمد زین نور تفصیل راکړي.
د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې ګډې کمیټې دا ځل د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د استخدام پروسه څېړلې او وایي چې د دواړو وزارتونو په دې برخه کې اداري فساد موجود دی. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ دوه جلا راپورونو په خپرولو سره په کابل کې وویل چې د استخدام په پروسه کې حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي نفوذ لري او خپل کسان په دندو ګماري. د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې د ګډې کمیټې اجرایي رئیس راشد بهروز وایي قومي مسایلو او مداخلو د استخدام پروسې ته زیان رسولی دی.
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنۍ او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي. د ته ورته څلور تنه نور چې د پخوانیو وکیلانو ورونه یا خوندې دي هم کار کوي. همدارنګ اووه تنه نور هم د اوسنۍ او پخوانیو چارواکو کسان په دغه وزارت کې دي. دغه ټول کسان په کلیدي پوستونو کې کار کوي.
ښاغلی راشد ویل چې 4,650 ډیپلوماټیک پاسپورتونه په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې په شرایطو برابر نه دي صدر شوي چې د نوموړي په خبره له دغو پاسپورتونو څخه د شخصي مقصدونو لپاره استفاده کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په بهرنیو چارو وزارت کې د مقرریو له پروسې شکایت لري. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سرنې او ارزونې کمیټې نه یوازې په بهرنیو چارو وزارت کې د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو له نفوذه پرده پورته کړه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هم د میلیونونو ډالرو د ځای کېدو په اړه رپورټ خپور کړ. د دې کمیټې رئیس یمات رابیو ویل چې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې وی مافیایي ډلې یاد وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ترابیو ویل چې د دوی د موندنو له مخې هر کال په دې وزارت کې له 530 میلیونو ډالرو پورې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي زیاته کړه چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ماشینو پروسه پیچلې ده او د بډو اخیستو ته زمینه برابره کړې. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په دغه وزارت کې دا ډول اندېښنې تاییدوي، خو وایي د پیسو د ځای کېدو په اړه خبرې بې اساسه دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
بله شک اندېښنې موجودې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې. دا مهال د وزیر صاحب د سل لومړیو کاري ورځو په پروګرام کې دا هم ده چې یوه کمیټه جوړه کړي چې غړي به یې د وزارت له چوکاټ څخه بهر وي. دوی به په مالي برخه کې چې اندېښنې موجودې دي څېړنه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په بېلابېلو وزارتونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکول کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم ورته راپورونه خپره شوي دي. د چارو کتونکي وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د استخدامولو په پروسه کې حکومت باید جدي پروګرامونه په نظر کې ولري، سو د فساد ریښه په ټولو دولتي ادارو کې له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو ډلې په افغانستان کې د هغه کارګرو وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي چې په قانونو کې کار کوي. په افغانستان کې ډېر قانونه په فني توګه نه راسپړل کېږي او د کارګرو لپاره د خوندیتوب هغه معیارونه په پام کې نه نیول کېږي چې په نړیواله سطحه باید د کان کیندونکو لپاره وکارول شي. له کابل پرې د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
د بشری حقونو د دفاع او تحقیق ډله وی د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. دې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطاالله خان د چهارشنبې په ورځ خبرې لاڼو ته وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ معدنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبې وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په معدن کې کار کوونکي په ډېر خراب وضعیت شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په معدن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا لس ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د پنځو کارګرانو مړینه یادولی شو. اخوا د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د کانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکي ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است. دنیا
د کانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډېر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت یې نه لرو. د کانونو په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي. ټول افغانان باید پرې خبر وي. موږ به اصلاحات له وړو کانونو پیلوو. که تېروتنې هم وکړو په وړو کانونو کې به وي. د افغانستان څو نسله به رنځ نه وړي. دا په ټولو کانونو کې یوه قاعده ده. کله چې قرارداد کوئ په دې معنا نه ده چې ټولې پیسې به ترلاسه کوئ. تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعې ترسره کوئ. ښاغلی سبا همداراز ویل چې تر دې پخوا د کانونو په ډېرو قراردادونو کې د کان چاپېریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی، خو له دې وروسته به پام کې نیول کېږي. کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان کانونه دغه هېواد لویه شتمني جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزیر ویلی دی چې د هیواد دننه د بیځایه شوو او همدارنګه د هیواد بهر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نوموړی چې نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو پلان تشریح کوه په دې اړه یې څرګندونې کړې. له کابل پرې نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورني او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بېځایه شوو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یوه سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخصې کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز العمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز العمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز العمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالي کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بېځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي.
نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه بازیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو کمیسیون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
کل دوی ته باید یو نمبر ځکه د دولت له خوا نه ورکول چې دا ثنا د وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزې نه لېږي. په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړۍ سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړي. حتی محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي کوله اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کوو ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري. د بلخ سرپرست والي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زاري ولسوالۍ کې د یوې چکۍ موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په ګاونډي کندوز ولایت کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپلې ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامنځته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف ولري او داسې کار هم نشي کولی زموږ خلک وژل کیږي، ناامنۍ زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د ولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسبه بولي. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په سلګونو کسانو په برما کې پر مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف مظاهره وکړه او له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو یې غوښتل چې په برما کې د پرتو مسلمانانو د ځورونې مخه ونیسي. د دې مظاهرې په اړه زموږ خبریال روحلان وری رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
مظاهره د مسپخین په دریو بجو د دم کلی له لوی جماعت پیل شو. د اسداباد په خار کې لګرزیدو وروسته د شهیدانو په چوکې د ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل دوی چې په برمایي مسلمانانو د هغه هیواد د حکومت ظلمونه ګوري چې څوک ژوندي په اور سوځول کېږي، څوک په تورو ټوټه ټوټه کېږي او یا هم ژوندي خاورو لاندې کېږي، خو د اسلامي نړۍ مشران یې په چوپه خوله سیل کوي چې دا کار هیڅ با احساسه مسلمان ته د منلو نه دی.
او د کونړ با غیرته با شهامته ځوانانو ټولو لسو په دې خاطر مظاهره وکړه چې د برما په مسلمانانو دغه ظلم ختم شي.
هغه د بشر حقوقو له نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو او نورو مشرانو وغوښتل چې باید په برما کې د مسلمانانو وژنې او ځورونې ته د پای ټکی کېږدي
او په بشري حقوق باندې دا غږ دی لاړ دی چې د برما دغه خلکو غم دی وکړي او د ملل متحد نه مو غوښتل چې په دغه ظلمونو د غور وکړي او د دغه مسلمانانو د پوره توجه ورته وکړي. بشیرته د برما په دغه مسلمانانو ظلمونه دوام وکړي. د کونړ ځوانان ټول باغیرته با شهامت اولس د دې اراده کړې ده چې موږ به خپل لارینو ته دوام ورکړو.
قاری یاسین ازادي راډیو ته وویل کومو کسانو او ډلو چې په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په خلاف ټوپک راخسته او خپل ورونه وژني ورته پکار دي چې د خپل وسلو مخه برما او فلسطین ته واړوي او هلته مسلمانان د نورو له ظلمونو وژغوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي چې پاکستان په هیڅ هیواد کې نیابتي جګړه نه ده کړې او نه به کوم هیواد ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد نیابتي جګړه وکړي. نوموړي همداراس په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کامیاب بللې او ادعای کړي چې اوس په د پاکستان خاري سیمو کې ترهګر په نښه کړي. تفصیل په خبره زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په نورو هیوادونو کې د نیابتي جګړې خلاف دی او نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې نیابتي جګړه پر مخ بوزي. نوموړی همداراز وایي زموږ دښمنان غواړي چې په پاکستان کې د تروریستانو په مرسته جګړې ته هوا ورکړي او دا هیواد بې ثبات کړي، خو د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره زموږ حوصلې غښتلي دي. د پاکستانی پوز بیان جنرال اسم بجوا د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا سرګندونې په یو پوځي پوهنتون نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د وینا پر مهال کړي. د پاکستانی پوز لوی درستیز نورو هیوادونو ته په پاکستان کې د نیابتي جګړې د اجازه نه ورکولو په اړه دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د هندستان د دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي وو چې هیواد یې اړ دی چې د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره تروریستان وکاروي. له بلې خوا د پاکستان حکومت د هند د دفاع وزیر پر دغو سرګندونو اندېښنه وښوده او تورې ولګاوه چې په پاکستان کې په وروستیو تروریستي پېښو کې د هندستان د استخباراتي ادارې لاس دی. په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز د روان کال د اپریل په شپاړسمه نېټه د بلوچستان ایالت په مرکز کوئټه کې ګواښ کړی و چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې دی په بلوچستان کې لاسوهنې لاس واخلي. جنرال شریف همداراز افغان پولي ته سیرما په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو ډاډ ښودلی او ادعا یې کړې چې په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پراخې بریاوې ترلاسه کړې دي. د هغه په خبره په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات بریالي شوي او اوس دغو تروریستان د نښه کولو وار دی چې د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو بهرنیو تروریستانو پر ضد پوځي عملیات کامیاب اعلان کړي چې په دغو سیمو کې لا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري چې هر ځل پکې ګڼ شمېر ترهګر وژل کېږي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه د القاعدې او حقاني د وسلوالو تر څنګ د افغان او پاکستاني طالبانو او همداراز د ازبک جنګیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز انګیرل کېده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پکې د تیر میلادي کال له جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که سه هم د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نتورک له منځه وړي او د دې سیمې اتیا سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړي. خو د پاکستان د دفاع پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې عملیات پای ته ورسیږي او له سیمې څخه بې ځایه شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
دوستانو، بلخوا وزیرستان ته څیرمه د خوست ولایت چارواکي وایي دوی به نن د هغه بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي د سره صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. په دې اړه رپورټ وروسته خپرو. خو اوس 4:30 بجې شوې. جانقه الکوزی په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
غور ولایت کې د باختر بانک د څنګه یو مسول د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د غور د استیناف څارنوالۍ رئیس ګل احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې بانک رئیس ذبیح الله غوښتل چې 140,000 امریکایي ډالر او 25,000,000 افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یولس زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه موسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید موسسه د افغانستان لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل لکه موږ ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 3 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین پوځ وایي بلتون غوښتونکي وسلوال هڅه کوي چې د یاغانو تر واک لاندې دونسک ښار کې د ټانکونو، هوانونو او پولیس ځواکونو په ملتیا د حکومتي ځواکونو د سنګرونو پر لور پر مخ لاړ شي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. له هغه ځایه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرکټ د انټر کانټینټل جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي ټیم د سکاټلند له ملي ټیم سره د لوبي ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانستان او سکاټلند سیالۍ ته ضرورت ترسره شوی وای، خو د ډیرو ورښتونو له کبله یا د سیالۍ نن ورځ ته وځنډېده. د دې شورا د معلوماتو له مخې دغه شل اوره سیالۍ به چې په سکاټلند کې ترسره کیږي 4 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د لمنځولو په هدف یو کمیسیون جوړوي. فهیم هاشمی دا خبرې نن د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د حل په اړه یو کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې د بیلابیلو ولایتونو څخه ښځینه ورزشکارانو ګډون کړی وو او خپلې ستونزې یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړې. له ښځینه سربیره نارینه ورزشکاران هم کله ناکله د ستونزو څخه شکایت کوي. وروسته خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیف فلټر وایت د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. فلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو فوق العاده کنګره به هر څومره چې ژر کېدلی شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. فلټر چې 19 کاله یې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دی په دې وروستیو کې د یوې بلې 4 کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نو برخمن. دغه اعلان 2 ورځې وروسته له هغه کیږي چې 90 کلن فلټر د 4 کلنې دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. د مې په 8مه د سویس پولیسو د فیفا و چارواکي د امریکا لخوا د رشوت اخیستلو د تورنو پر اساس ونیول. د خبر نو پای.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن د هغه بهرنیو وسلوالو خواو شا دیرش مړي سره صلیب نړیوالې کمیټې ځایي دفتر ته وسپاري چې د دې ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وشل شوي. له خوست نه پر موضوع د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا دیرش هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري، کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وای چې د تیر پنځشنبه ورځ راپو دی خو سلګونو داخلي او بهرنۍ وستوالو د خوست په مساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وستوالو ته ډېره پر ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د مساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتبا دي او خارجي اتبا سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخیرو د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیرو په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کېږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چېرته په عامه ځایونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي، په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیرو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخیلو په مربوطاتو کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د مساخیرو د ولسوالۍ قومي مشر حمیم منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځای اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونو په پرمختګونو سره د دغه هیواد د واکمن رژیم تر پوځي فشار لاندې دی. وروسته له هغې چې د بشر الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، نو خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته متمرکز کړي. په دې اړه فریبا ظاهر یو رپورټ لري.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرلپسې پرمختګونو سره د بشر الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبری اژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ورورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریې کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبری اژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یوه توافق ته رسېږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د آزاد راډیو ده. د امریکا یو چارواکي د سه‌شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه غیانو سره خبرې کړې. ویل کېږي دغه خبرې د دې لپاره شوې چې د ایران په ملاتړ حوثي غیان وهڅوي چې په شنیف کې د یمن جګړې د ختمېدو په اړه جوړېدونکو خبرو کې ګډون وکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری هارف وایي د دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلومات د یمن جګړې د ښکېلو لورو له استازو سره چې حوثي یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي. دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثي شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیف کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې دمخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل سوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو ښکېلې خواوې د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسي کامس چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوښ یم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسي کامس د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشكرا جزيلا لكل المواطنين العمانيين.
متحده ایالات وروسته له غله حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک کمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډېدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر سوالو کې شته ځنډ پات لري سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پورس خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوړ ځواکۍ سطح په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له شودلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل سي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. لومړنی 19 پروګرام مو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی، لیادم مباسل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تا تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی سمیل مدی. احمدزی صاحب محترم ښه راغلاست.
ډیره مننه.
ښاغلی احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د زیانمنو سوو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنسیږي چې دغه تضمینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15 ماده هم همداسې یو ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې هیڅ ادارې ته، هیڅ حکومي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډیره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بیل دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د دې ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دا ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکې د تصرف ویشته دی، یاریزه او ارزشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې دی د مجرم په صفت د باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپیژندل شي، دای پولیس د رسنیو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخستین کې په صفات یا د اختیارګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچيري تشریعي د رسنیو د لارنه، د رادیو د لارنه، د تلویزیون د لارنه، یا د ورځپاڼو د لارنه، د دې شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفيږي، یا د یو مختلف په صفات معرفيږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفيږي، د زیان ویني، یعنی د دې شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کېږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې د ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بیل دینه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشر ساحل لپاره، موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وانه
و بند لرو مرد دکمات خیش لرو چیز مرد و بو بند بس
پلاسی
ازادی رادیو 1229 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامای داوا وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځمه ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیان من کیږي ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمه کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخصي هغه اقامه دعوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي، د اقامت دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال یې درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو او د غیر قانوني کلونه دوی خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبي یا هغه د ځمکې اسلحه له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل د دوی ملکیت تخریب شوی ده، داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمه حکم د جبران اختصاری وکړي. زه لمندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفقیدو په خاطر او د 15 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړی قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډیر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډیر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې له سویډن له مشان سفر سره ده، دا غواړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدې په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیما جان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې غوښتل مې ژورنالیسټ شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په هغه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، و دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه، چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي، دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم. هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړی چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبه پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریک کړم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالات مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوی کیږي. نو کله همدغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، بیا هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپېشلې سیره خلکو ته وړاندې کوم، پوښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغه کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لاره ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تاثیر لري، او زما یوازنۍ هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمشن صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
Oh, ساتم که دی خوره ندی خوب ندی آرام ده با وطن بندی دی پنده دپنوش پو که ویخیه در تگوری دی ملگری بنی مشپو کې ویخیه در تبوری دې ملګری دش بوغ می پتا مینا رن ستوری دې ملګری خدای وطن منو مینا دغه پوری دې ملګری تر غټول کې دې خاورې په ساتون کې دې دې خاورې ساتم که دیده خوره لدو من دی اخیسته تنس پیسل انتقام